السلام علیکم ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زومید زهیر مليم د خبري مجله په لاندو خبر مو پایلګي فرانسې د طالبانو حکومت هغه پریکړه په کلکه غندلې چې د ښځو د سنګسار او هغوی ته یې د جسمي سزا د ورکولو د لړۍ د پیل پاړه کړې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یوې اعلامیه کې د عمل وحشتناک او د بنسټیزو حقونو او ازادیو سره ټکر کې بللی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې په ګډون دا روښانه کړې چې د ښځو حقونو ته درناوی د هر ډول خبرو اترو لپاره یو شرط دی. دې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د نجونو او ښځو سره د ظلم او حذف پالیسۍ له منځه یوسي. وروستیو کې د طالبانو مشر ملا حبت الله ته یو منسوب غږ کې چې د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم خپور کړ، په عام محضر کې نجونو او ښځو ته د سنګسار او سزا ورکولو په اړه خبرداری ورکول شوی و. خو په دې اړه له ډېر شمېر نیوکو وروسته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دا غږیز کلیپ لرې کړ. طالبانو په کابل کې درې خویندې او د هغوی ورور خوشی کړل. د هغوی یوې بلې خور تمنا رضایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې درې خویندې او ورور یې د پنج شنبې په ورځ خوشی شوي دي. طالبانو آزاده، نادیا، الها او یحیی رضایی د چهارشنبې په ورځ د مارچ 28 د کابل په دشتي برچی کې له خپله کوره نیولې وي. خو د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان خالد زادران د مارچ 29 پر ایکس پاڼه ولیکل چې د پلټنو وروسته ورته څرګنده شوه چې په وروستیو ورځو کې د هیڅ ارګان له لورې هیڅوک په دشتي برچی کې نیول شوی نه دی. د طالبانو د دغو کسانو د خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. قزاقستان او ازبکستان د ترانس افغان ریل لارې د جوړولو لپاره ګډ شرکت جوړوي. ترند خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې موضوع د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزایف او د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومارات توکایف ترمنځ په کتنه کې خبرې وشوې. ترانس افغان هغه پروژه ده چې پر اساس یې له مزار شریف څخه ریل لار د پاکستان تر پولې پورې غځول کیږي. افغانستان، پاکستان او ازبکستان مخکې په دې اړه موافقې کړې دي. د دې پروژې وړاندیز لومړی پلا په 2013 میلادي کال کې ازبکستان وکړ. په غور زابل کې په دوو ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه دوه تنه مړه او اته نور ټپیان شوي دي. په زابل کې د طالبانو امنیه قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پرون په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لویه لاره د دوو موټرو په ټکر کې دوه تنه مړه او څلور تنه ژوبل شول. د دې پیښې سره په یو ورځ په غور کې د طالبانو امنیه قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د غور د مرکز فیروزکو په ختیځه برخه کې هم د یو موټر د چپه کېدو له امله دوه مېرمنې او دوه نارینه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې ټرافیکي پیښې ډېرې کېږي او د ډېرو علت هم د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ښودل کېږي. او د ترکیې ساحلي ګارد تر دې څو ډېر پناه غوښتونکي چې یونان ته روانو نیولې دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو پرون وویل چې دا پناه غوښتونکي په یو پلاستیکي بیړۍ کې سپاره وو، خو مخکې تر دې چې د یونان سواحلو ته ورسیږي یوناني ساحل ساتونکو د ترکیې لور ته وشړل. ترکیې رسنیو د نیول شویو پناه غوښتونکو د ملیت په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ترکیې په اوبو کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 افغان پناه غوښتونکي مړه شوي وو او 9 نور یې بېدرکه شوي وو. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هم د پنجشنبې پر په ویلا مې کې وویل چې دغه پیښه د ترکیې په چانه قلا ولایت کې شوې او له پیښې څلور تنه ژغورل شوې دي. د وزارت د ترکیې له چارواکو غوښتنه کړې چې د تری تم شوي افغانانو د موندلو هڅه وکړي. ویلا مې کې نه دی ویل شوی چې دغه پیښه دقیقا کله شوې، خو وزارت وایي چې په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې ډوبه شوه. تاسو ازادي رادیو ته غوږیاست. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. له پاکستان د افغان کډوالو د وستو د دویم لړۍ پاړه اندېښنې. د کډوالو د حقونو یو ملاتړي بنسټ د بشري حقونو له ملاتړو بن سازمانونو غوښتلي چې د دې کار مخه ونیسي.
او په دې سټېټمنټ کې موږ د هیومن رایټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته دغه پریکړه چې دا د واپس واخلي.
پاکستان ویلی په جون میاشتو کې د هغه افغان کډوالو د وستو لړۍ پیلوي چې هلته آن د اوسېدو قانوني کارتونه هم ولري. نیپال د نارینهو د ګردو د پلور په برخه کې له افغانستان سره مشابه هیواد. هلته ډاکټران وایي ډېر شمېر نارینه خپلې ګردې پلوري چې اوس له ډول ډول ناروغیو سره مخ شوي دي. او په ایران له بریدونو وروسته له حکومته غوښتنه. په سیستان او بلوچستان کې د پنجشنبې ورځې له خونړیو بریدونو وروسته د دې هیواد له حکومته غوښتل شوي چې پر خپلې تګلارې بیا کتنه وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو سلیر وی ساعته خبرونه لري په رادیو کې زموږ د خبرونو لاوري دو سربیره کول شي په پاڼه هم سلیر وی ساعته زموږ خبرونه او اوري نن شنبه ده د حمل یوري تل سماو د اپریل شپږم نیټه ورځ مو بخیر د کډوالو د حقونو یو ملاتړی بنسټ د پاکستان له حکومت وغوښتي دي چې د افغان کډوالو د نیولو او وستو پریکړه بیا تر واخلي د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو ملاتړی بنسټونه دي له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي د کمیټې تازه ویلي چې پاکستان 1500 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتون لري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپل خوخه له پاکستانه ووزیګني له دې هیواده به وویستل شي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تیر کال هم له خپله هیواده د افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړه او د شمیرو له مخې چې له اتو لکه ډیر افغانان بیرته خپل هیواد ته په زور او یا هم په خپل خوخه بیرته راستن شوې دي. تفصیلي لا اسمت څاروانه وو
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي چې د محکمې تر پریکړې پورې دی د پاکستان حکومت افغان کډوال نه نیسي او نه دی باسي. د دې کمیټې غړي او په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزی کاکړ تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو له بنسټونو هم هیله لري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو مخاوني سي.
د جوائنټ اکشن کمیټي فار ریفیوجیز لخوا څخه چې کوم سټیټمنټ لیکل شوی دی په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا د زر تر زر واپس واخلي چې په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورت کوي افغانستان ته. او په دې سټیټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه هم غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته دغه پریکړه چې دا د واپس واخلي.
د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوس په ورستي ورځو کې خبري اعلان او توبل د پاکستان د پالیسي پر اساس د افغانانو په شمول هغه کسان چې په پاکستان کې په غیر قانوني ډول اوسي باید خپل هیوادونو ته لاړ شي. د کډوالو لپاره د اقدام کمیټې په ورستي کې وویل چې پاکستان 1500 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپل خوښه له پاکستانه ووځي کني له دې هیواده به وایستل شي. د کډوالو د چارو فعال محمد باقر احمدی په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. هغه وایي
گرچن تصمیم بر اخراج
هغه کسان چې د سخت و امنیتی اندیشتو لکبله پاکستان تتلیلی د پاکستان د دی پریکری لکبله اغیستمند کیشی له بلی خوا افغانستان په یو وخت د 1,000,000 کډوالو د منلو ظرفیتو توان نه لري. نو ملګری ملتونه او د بشری حقونو ټولنې دی په دې برخه کې جدي اقدام
وکړي.
پاکستان تر دې مخکې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د تیر کال د نومبر له لومړۍ نیټې پیل کړ او 15,500 افغان کډوالي وایستل. د طالبانو له واکته رسیدو وروسته په تیرو 2.5 کلونو کې لکونه افغانان په خطرناکو لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. یو شمېر نور اروپا او امریکا ته لاړل.
اوریدل مو چې د کډوالو د حقونو یو ملاتړی بنسټ د پاکستان له حکومت وغوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو وستو پریکړه بیا تر واخلي. د کمیټې تازه ویلي چې پاکستان 1500 افغان کډوالو ته چې ای سی سی کارتونه ولري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپل خوخه له پاکستانه ووزیګني له دې هیواده به وویستل شي. ای سی سی هغه کارتونه دي چې د یو انیسیال عام د پاکستان د حکومت سره په ګډه هغو کډوالو ته ورکول کیږي چې هغه افغان کډوالو ته ورکول کیږي چې په پاکستان کې میشتي او هلته د دوی د اوسېدو بهیر قانوني کوي. خو له دې کارتونو سره سره د پاکستان حکومت هغه په لومړي پلاک یعنی چې تیر کال لړۍ پیل شوی و هم د دې کارت لرونکي په ډېر شمېر افغانان بیرته افغانستان ته راستانه کړي دي. د طالبانو حکومت د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ د طالبانو حکومت د تیر کال له وروستیو راهیسې تر ننه چې لا هم دا بهیر روان دی لا 1500 ډېر افغانان بیرته افغانستان ته راستانه کړي. په همدې موضوع به تم پاتې شو. یو بل راپور بیا دا دی چې د ناروې د کډوالو شورا ان آر سی له پاکستانه د وستل شویو افغان ماشومانو او تنکی ځوانانو په اړه چې افغانستان کې تعلیمي سیستم ته لاسرسی نه لري اندېښنه ښودلې ده. دا هغه ماشومان دي چې د پاکستان د همدې پریکړې له امله چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په اړه باندې کړي وو بیرته افغانستان ته راغلي وو. د دې شورا مشر یان انګلند په خپله ایکس پاڼه له پاکستانه د وستل شویو افغان کډوالو تصویري راپور خپور کړی ویلي دي چې په دې افغانانو کې 80% ماشومان او تنکی ځوانان and په ورته وخت کې له همدې شمیر افغانانو ځینې یې د طالبانو حکومت محدودیتونه او اقتصادي ستونزې لزده کړو د دوی د بې برخه کېدو اصلي لاملونه ګڼي. تفصیلې د عبدې سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
د ناروی د کډوالو شورا له پاکستانه د هغو افغان ماشومانو او تنکی ځوانانو په اړه چې له پاکستانه ایستل شوي او په افغانستان کې له تعلیمي سیستم څخه بې برخې دي اندېښنه لري. د دې شورا د معلوماتو له مخې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 1540 زرو ډېر افغانان اړ شوي چې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شي. د دې شورا مشر یان ایګلند په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اکاونټ کې له پاکستان څخه د شړل شویو افغان کډوالو ماشومانو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي چې له پاکستانه د ایستل شویو افغانانو 60% یې ماشومان او تنکی ځوانان دي چې دا د افغانستان پر ښوونیز نظام فشار زیاتوي. ایګلند دا هم لیکلي چې زده کړو ته لاسرسی د هر ماشوم حق دی. په همدې حال کې له پاکستانه راایستل شویو یو شمیر کورنیو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې اوس یې ماشومان ښوونځي ته نشي تللی. د کابل اوسیدونکي او د دوه لورګانو مور زینب چې لورګانې یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیزونو له امله له زده کړو پاتې دي، ازادي راډیو ته یې وویل.
از ما یو لور په اووم سنف کې او بل په یولسم سنف کې وخت متاسفانه اوس هغه دواړه راته په کور ناست دي، یعنې درس درته نشته چې هغوی دوه کولی شي دلته ښوونځیو ته لاړ شي. کله چې موږ له پاکستان څخه راغلو موږ له ډېر مشکلاتو سره مخامخ شولو، موږ کورونه پاتې شول، زموږ دوکانونه پاتې شول.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل. سربیره پر دې چې لور یې دولسم ټولګي کې وه اوس ښوونځي ته نشي تللی، د اقتصادي ستونزو له امله خپل درې زامن هم ښوونځیو ته نشي لېږلی.
یکش دخترم از
یوه می لور د درې زامن درم، موږ له پاکستان څخه ریپورټ شوي یو. یو زوی می په یولسم ټولګي کې دی، بل په لسم ټولګي کې دی او بل هم په اووم ټولګي کې. د اقتصادي ستونزو له امله موږ نشول کولای دوی هم په ښوونځي کې شامل کړو.
ضرب مشکلات اقتصادی نتانستیم که موارم شامل مکتب بسازیم.
د ناروی د کډوالو شورا په داسې حال کې زده کړو ته له پاکستان څخه د شړل شویو ماشومانو او تنکیو ځوانانو د لاسرسي د نشټوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو د بل پړاو د پیلېدو خبر ورکړی دی. له دې مخکې له پاکستانه شړل شویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګڼو نورو ستونزو هم شکایت کړی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ زرته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو سلیر وی ساته واوري د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه وروستیو تحولاتو خبر شي. په کابل کې نن سهار زلزله شوې ده. راپورونه وایي چې دا زلزله نږدې یو ساعت او دیرش دقیقې وړاندې د کابل ښار شاوخوا سیمې لړزولې دي. د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د زلزلې د ټکان احساس شوی دی، خو لا دقیق معلومات نشته چې دا زلزله ویجاړی او ورانۍ هم لري او کنه. د دې خبر د تفصیل لپاره د ازادي راډیو راتلونکي خبري ساعتونه واورئ. خو اوس په ولاړ شوې بلې موضوع ته، یو شمېر سیاسي ګوندونه او فعالان د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د هغو څرګندونو په اړه چې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو دوام یې غیر قانوني بللی په غبرګون کې وایي چې دا یو استبدادي اقدام او د افغانانو په ګټه نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ثبات د ترلاسه کولو لپاره طالبانو ته اړینه ده چې سیاسي او مدني فعالیتونو ته اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د پنج شنبې په ورځ یوه غونډه کې وویل، البته د عدلي وزیر یې په افغانستان کې د ګوند په نوم د هر ډول فعالیت دوام غیر قانوني دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د دې راپور جزئیات له سنا کاکړ واوري.
د طالبان حکومت د عدلي وزارت د نوي اعلان په غبرګون کې چې د ګوندونو فعالیتونه یې په دې هېواد کې غیر قانوني بللي، یو شمېر ګوندونه او سیاسي فعالان وایي دا یو استبدادي اقدام دی او د افغانانو په ګټه نه دی. د افغانستان د ملي محور ګوند د مشرتابه شورا غړي محمود حنیف الکوزي چې له افغانستان نه بهر فعالیت لري ازادي راډیو ته وویل
دا شیان هغه شیان دي چې نه د ملت په ګټه دي، نه د دوی په ګټه دي، نه د نظام د استحکام په لور بي. باید اجازه ورکړي چې افغانان مدني فعالیتونه ولري، سیاسي فعالیتونه ولري، ترڅو افغانستان د سولې او سوکالۍ طرف ته لاړ شي.
په ورته وخت کې د پوهنتون استاد او سیاسي فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د قانون او اساسي قانون په چوکاټ کې د سیاسي ګوندونو شتون یو اړتیا ده، او د افغانستان په اوسني وضعیت کې د قانون په نشتون کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو لغوه کول د افغانستان په ګټه ثبات او سیاسي پایښت نه دی، او خلک دې ته اړ باسي چې د خپلو سیاسي فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره پټ فعالیتونه وکړي.
د طالبان حکومت د عدلي وزارت د پنجشنبې په ورځ د وري په شپاړسمه د یوې اعلامیې په خپرولو اعلان وکړ چې عدلي وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداری ورکړ چې د فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو یو شمېر چارواکو چې په تېر حکومت کې ثبت شوي وو د خپلو لغوه شویو ګوندونو له ادرسونو یې دریځ خپل کړی او ځینې خوځښتونه یې ترسره کړي دي. د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ ویلي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي دي، خو خیریه بنسټونه او اتحادیې کولی شي د اصولو او د عدلي وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي. په دې اعلان سره هم مهاله په کندهار کې د طالبان حکومت یوې پوځي محکمې په یو بېساري اقدام کې درې تنه د سیاسي فعالیتونو په جرم په بند محکوم کړل. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو خبر پاڼه کې وویل چې له دغو کسانو څخه دوه تنه په 15 کاله بند او یو بل یې د دېرش ډورو سربېره په حبس هم محکوم شوي. د دریم کس د بند مودې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي او دا هم نه ده څرګنده چې دغو کسانو څه ډول سیاسي فعالیتونه درلودل. تر دې څلور ورځې مخکې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د وري میاشتې په یولسمه په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي وو چې د ګوندونو فعالیتونه شرعي بنسټ نه لري او د خلکو په ګټه نه دي، او د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل یو جرم دی. یو شمېر حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه یو تقنیني سند هغه مهال باطل، تعدیل او یا لغوه کیږي چې تصویب کوونکی د لغوه کولو اقدام وکړي، په داسې حال کې چې د دوی په ټکو د عدلي وزارت د اجرایه څانګې یوه برخه ده او له حقوقي له نظره دا صلاحیت نه لري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د هغو لسګونو سیاسي ګوندونو پر فعالیت بندیز ولګوه چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په عدلي وزارت کې په رسمي ډول ثبت شوي وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په دوه ولسوالیو کې د پنځشنبې د ورځې له خونړۍ بریدونو وروسته د دې هیواد له حکومت غوښتل شوي چې پر خپلې تګلارې بیا کتنه وکړي. د ایران د شورا یو غړي د دې بریدونو علت د حکومت کمزورتیا او په پاکستان کې د ترهګرو ډلو پناه ځایونه بللې دي. په همدې حال کې د ایران د سنیانو یو مشر له حکومت غوښتي چې له خپلو مخالفانو سره خبرې وکړي. تفصیل یې له عصمت ساروان اورو.
د ایران امنیتي چارواکي وایي چې د سیستان او بلوچستان د حملو په تړاو څو تنه نیولې دي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په چابهار او راسکولسوالیو کې د جیش العدل په نوم ډلې د ایران د سپاهي پاسدارانو او پولیسو پر مرکزونو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د ایران لشکر لشه یولس تنه امنیتي ځواکونه او اتلس حمله کوونکي ووشل شول. جیش العدل چې د ایرانی بلوچ سنیانو یو ډله ده ادعا کړې چې په دغو بریدونو کې چې په پنځو سیمو کې هم مهاله وکړل د ایران د سپاهي پاسداران او پولیسو ډیر غړي وژلي دي. په چابهار کې د روختون ډاکټرانو ویلي چې لدی بریده څلور څلوېښت ټپیان ورول شوي دي. په همدې حال کې په سیستان او بلوچستان کې د سنیانو د جمعې د لمانځه امام مولوي عبدالحمید د دغو بریدونو په غبرګون کې له چارواکو غوښتي چې د خلکو غوښتنو او نظرونو ته غوږ ونیسي. د ټینګار کړی چې د وینې بهیونې او جګړې مخالف دی، خو له چارواکو غواړي چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. مولوی عبدالحمید ویلي چې باید د ډیرو سختو دښمنانو خبرې هم واورېدل شي. له بلې خوا د ایران د اسلامي شورا یا مجلس د ملي امنیت د کمیسیون غړي محمود عباس زاده مشکینی د سیستان او بلوچستان ولایت د حملو په اړه ایرانی رسنوی ته ویلي چې د خپل کمیسیون د سبانه یکشنبه د ورځې په غونډه کې به په دې اړه بحث وکړي. د تور ولګاو چې په ایران کې حمله کوونکو ډلو ته پاکستان پناه ورکوي، او پر دې سربیره د ایران د کورنی مدیریت کمزورتیا سبب شو چې دا ډول بریدونه وشي. عباس زاده بې له دې چې د کوم چارواکي نوم واخلي وویل چې باید اړوند چارواکي ځواب ووایي. ده هم وویل چې باید په دې اړه له پاکستان سره جدي خبرې وشي. د تیر کال د جدي په وروستیو کې د ایران سپای پاسداران ځواک د پاکستان پر خبره توغندي وویشتل، او ویل چې د جیش العدل پټنځایونه یې ویشتي دي. د ایران دا اقدام د پاکستان له متقابل اقدام سره مخامخ شو، خو وروسته دواړو خواوو پریکړه وکړه چې په خپل منځ کې به اړیکې نه ترنګلی کوي. جیش العدل یا هغه ډله چې په چابهار او راسک ولسوالیو کې د پولیسو او سپای پاسداران پر مرکزونو د پنجشنبه په ورځ خونړي بریدونه وکړل، د امریکا، ایران او پاکستان له لوري تروریستي ډله پیژندل کیږي. د دې ډلې نوم شاوخوا څوارلس کاله پخوا وروسته له دې واورېدل شو چې د بلوچستان د سنیانو د یوې بلې ډلې جندلا مشر عبدالمالک ریګي د ایران د حکومت له لوري اعدام شو. دې ډلې په تیرو څوارلسو کلونو کې په ځلونو پر ایراني ځواکونو بریدونه کړي او مرشوبلې یې ور اړولي دي. له خبرونو ور اخوا
اوس د نړۍ له یو بل کنجاله کې د افغانستان غمیدلې او زورونکې کیسه. په نیپال کې په ډیر شمیر نارینه د بې وسۍ له امله خپلې ګردۍ پلوري، هغه څه چې په حقیقت کې په افغانستان کې هم پیښیږي. په دې راپور کې اوري چې په نیپال کې د هغو کسانو شمیر چې خپلې ګردۍ پلورلې په جدي ناروغیو اخته شوي، او ډاکټران وایي د وضعیت د دوی د هیواد روغتیایي سکتور تر ډیر فشار لاندې راوسته. د امید مرزبان راپور په دې اړه فریده سیال ولی چې په کتاسی د نیپال یو کلی ته وړي، هغه چې د ګرد پلورونکو کلی په نامه باندې یادیږي.
د نیپال د هوکسی خکلی کلی چې د همالیا غرونو په لمن کې پروت دی، د خکلاګانو تر شا یې تریخ حقیقت پټ دی. دا کلی د بډوډو خرڅونکو د کلی په نوم مشهور دی. په دې کلی کې که څه هم د بډوډو یا پښتورګو خرڅول غیر قانوني کار دی، خو نږدې د هرې کورنۍ یو غړي د بې وزلۍ له امله خپل بډوډي خرڅ کړي دي. یو دیرش کلن سومن یو له هغو کسانو دی چې خپل ګورده یې د 3000 امریکایي ډالر په بدل کې خرڅه کړې ده.
ډېر پوره وړی وم، غوښتل مې ځان وژنه وکړم. له یوه ملګري سره وغږېدم، هند ته بوتلم. اوس کار کولی نسم، هر چا ته وایم چې خپل بډوډۍ ونه پلوري.
دا دې کلي اوسیدونکي باور لري چې خلک د بې وزلۍ له امله په اسانۍ سره د قاچاق کوونکو لخوا تیرستل کیږي او د بډوډو خرڅولو ته حاضریږي. ښایي د بډوډو د خرڅولو د عوارضو په تړاو عامه پوهاوی تر یو حده اغېز ولري، خو لا هم د نیپال اوسیدونکي بې وزله دي. اوس مهال د نیپال ګڼ شمېر اوسیدونکي د کار لپاره د چې وادونو ته ځي چې ډیرو یې خپل بډوډي خرڅ کړي دي. ډاکټران باور لري چې په خلیج هیوادونو کې ګرمې هوا ته په کتو د کارګرو بډوډي زر له کاره لویږي. جیټ بهادر درې کاله په سعودي عربستان کې کار کړی، هغه اوس ناروغه دی.
باید تر سختو شرایطو لاندې په 50 درجه هوا کې مې کار کړی وای. د ډوډۍ او بوتلو لپاره مو وخت نه درلود. یو ځل مې پښو خولې کولې او پلاره نه شوم تللی. ما ته یې وویل چې بډوډۍ مې له کاره لوېدلې.
په پکتاپور ښار کې د بدن د غړو د پیوند کولو مرکز دی. د خلکو شمیر زیات دی، خو یوازې خپلوان کولی شي خپل ناروغانو ته د بدن غړي اهدا کړي. په پکتاپور کې د بدن د غړو د پیوند د مرکز مشر پکار چندرا وایي
زموش یوال دریم برخی ها ناروغان دی چه ده کار لپاره لنیپال بهر تلیلی و ده هاگوی ستونزو زموش پر روخته سکتور کشار راوڑه دوی پخوا تکره ناری نول چه ده کار لپاره تلیلی ول کل چه بیرتا راغلل بدوری لکار لوی دلی ول
نیپال د نړۍ یو له هغو بېوزله هېوادونو دی چې 1.5 میلیون نفوس لري او 40% د بېوزلۍ د کرښې لاندې ژوند کوي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
او په نورستان کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړی چې پکې به نږدې 3000 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې شوراګانو ته ورکړل شي. د دوی د معلوماتو پر بنسټ د دې نیالګیو نه حال سره به 1500 هکتاره ځنګل او 1400 جریبه میوه لرونکي باغونه جوړ شي. بل خوځې اوسیدونکي خو وخت چې زیات میوه لرونکي او د نورستان اقلیم سره برابر نیالګي د نه حال لپاره ورکړل شوی دی.
په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی لګښتې د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د نیالګیو کینولو نوی کمپاین پیل کړی دی. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تقریبا 2800 میوهدار او غیر میوهدار نالونه کې خودل شي چې د دې په خودرو سره به تقریبا 1500 هکتاره نوی ځنګل جوړ شي او د دې په ترڅ کې به منظم تقریبا 1400 جریبه میوهدار باغونه جوړ شي. مرکز او ولسوالۍ کې د هر کلي سره هم کلیوالي شوراګانو ته رسیدلي دي او د ولسونو په مټ به انشاءالله دا تطبیق کیږي او زیاتره نیالګي چې دی دغه د خوراک او کرنې نړیوالې ادارې لخوا موږ ته راکړل شوي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې داسې نیالګي او بوټي ورکول کېدل چې ډېری بې میوې او د نورستان اقلیم سره برابر نه وو، خو سږ کال یې ګڼ میوه لرونکي دي او هیله لري چې دې سره به یې هم ځنګلونه احیا شي او هم به د خلکو اقتصاد ښه شي. د پارون کلیوالي شورا مشر مولوي محمد موسی راشدي
من اوسه پورې دغه شیرینو نه سر ټکول چې اکثر د بې فایده ونې راتله سږ کال خوشبختانه ډېر د میوهدارو کې بیا ډېر غوزان او مڼې او ناک او شفتالو دا شیرینه راغلی دی. ټول ولسوالیو ته تقریبا دا 2,30,000 نیالګي راغلی دی. سږ کال دا ډېر خ اقدام کړی دی مؤسساتو د طرف نام دی او بیا نظارت د زراعت په غاړه.
هغه لولس حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د نالکیدونکو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې یو بل سره همکاري وکړي سو د تیرو کلونو په څیر وچ نشي او پرې شوی لګښت ځای نشي. په نورستان کې په داسې حال کې نږدې 3000 نیالګي کینول کېږي چې د یاد ولایت ځینې ځنګلونه په تیرو کلونو کې یا د یو شمېر کسانو لخوا وهل شوي او یا هم سوځېدلي چې بیا رغولو ته یې زیاته اړتیا ده.
ستاسو له پیغامونو
دا غږ دی ټول اوریدونکو کلکون سلام وایم د هلمند ولایت څخه. او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کونډیانو کې تیر حکومت مایبین دی ورور دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کړي دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي وا کونډیان چې دی هغه خو هم نه نشته کړي یا په ملکیان کې نشته کړي دي یا کارتون اور بند کړي او وختي چې کارتون دلوله او دوی د طالبانو کونډې اعتماد چې دی هغه پیسې مکمل یو 1,000 افغانۍ ورکوي کېږي شاید پرې د طالب مایبه هغه شپېته زره افغانۍ ورکوي. وروره د ورور د مور د مایرې چمنه شروع دي نو ما د هغو لوڼو مشرانو مکمات څخه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایرې چمنه دینه کوي ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار چې
طالبان حکومت پر افغانستان باندې اوس حاکمیت لري، پاچاهي خپل ده، دولت یې خپل دی، واک یې خپل دی، رسمیت یې ورکړی چې د ولس په خاطر دی رسمیت ورکړی چې ځکه د ولس مینو کوي وساسې دروازې یې پرې لسې منیزونه به پر لرې شي شی به څه پر ارزانه شي رسمیت ښه دی چې ورکړی چې ځکه اوس یې حکومت خپل دی.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت موسیقلا ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د طالبان د مشرانو څخه دا هیله ده چې دا خپل چارواکي دا خپل عسکر دا ټول لوی دی که کوچنی دی که اوزه والا دی که ولسوالي والا دی ټولو ته تنخواه ورکوي که تنخواه نه ورکوي هغه عایشه خو ورکوي که نسي ورکولی پرېږدي دا ولسوالي د حکومت پرېږدي تر اوسه پورې موږ د دوی د سواله څه نه اخلاصوي تر اوسه پورې لا دروازې راټکوي لا زیره غواړي لا تر اوسه پورې بچي دي ونیوله لا تر اوسه موږ ستا د زیرې څخه نه اخلاصوي بس تر کومه وخته پورې ته زموږ امیر المؤمنین یې ته زموږ بچی یې باید هم موږ ته راکولی او چې زموږ څخه غواړي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 420 21 24 201